کاغذ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا قدر من اوریدونکو السلام علیکم سهار من یک مرغه زه شافیا سرداریم دا وخت په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دی چې دلته په واشنگتن کې د ماخستن نه نیمه بجې کېږي تاسو په مکړی د خبرونو لندیسته
ناټو وای د مولا منصور وجنه سولې ته فرصت برابروي پاکستان وای د ډی ان ا د ازموینې نه بغیر د مولا منصور وجنه نشي تاییدولی او د ترکیې ولسمشر خبرداری ورکړی چې ترکیه به ډیر زر د اروپایي اتحادیې سره د مهاجرینو په حق له موافقه ختم کړي
نن چهارشنبه ده د 1415 کال د جوزا د میاشتې پنځمه ده چې د 2016 کال د مې د میاشتې 25مه کېږي درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ یو مرکه په افغانستان کې د امریکا د پخواني سفیر زلمی خلیلزاد سره هم اوریدلی سي اوس په پوره خبرونه نظرانه یوسفزی تاسو ته واوروي
السلام علیکم په کابل کې د ناټو په مشرۍ د قاتم ملاتړ د کمانډانۍ نه په خبر شوې یوې بیان کې د ناټو سرمنشي ینس ټولټنبرګ ویلي دي چې د طالبانو د مشر ملا اختر منصور د وژنې نه وروسته اوس د دې زمينه برابره شوې ده چې افغانان په خپلو کې سره کینی او د سولې خبرې پیل کړي د ناټو عمومي منشي ویل چې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې په مخ کې خند او دغه خبرو مخالفه و د ناټو سرمنشی دا هم ویلی چې مولا اختر منصور د افغانستان د پاره سولې نه غوښته او د سولې ټول اړخونه یې بند کړي وو هغه لیسټولټنبرګ مولا اختر منصور داسې کس یاد کړی دی چې د هغه په مشرۍ طالبانو هر ورځ امریکایي او د ناټو سرتیري په نښه کول د هغه په وینا مولا اختر منصور افغانان وژلي دي او خونړي بریدونه یې په افغانستان کې ترسره کړي دي د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر چودري نثار علي خان وایي چې د طالبانو د مشر مولا منصور د کورنۍ یو غړی د هغه د جسد ترلاسه کولو لپاره راغلی دی نثار علي خان پرون خبریالانو ته وویل چې سره له دې چې امریکا او افغانستان دواړو هیوادونو ادعا کړې ده چې مولا منصور د ډرون الوتکې په برید کې وژل شوی دی خو پاکستان دپاره دا د منلو وړ نه ده چې د هغه مرګ د ډي ان ا د ازموینې نه بغیر تایید کړي هغه زیاته کړه چې د وژل شوي کس ته ډي ان ا ازموینه کوي نثار علي خان وویل چې نن مونږ موقع ترلاسه کړی ده چې یو کس چې ځان د مولا منصور د کورنۍ غړی بولي راغلی دی او دلته یې په رسمي توګه د مولا منصور د جسد ترلاسه کولو خواست کړی دی حکومت د مولا منصور او د هغه د کورنۍ د غړي د وینې نمونې ترلاسه کړي دي او ډېر زر به د ډي ان ا ازموینه وکړي چې دا معلومه شي چې د ډرون په برید کې وژل شوی کس مولا منصور دی او که نه ښاغلي نثار علي خان وویل چې د امریکا لخوا د پاکستان د خاورې په حاکمیت تیری به ناوړه پایلې ولري د روسیې یو پوځي چارواکي د اسلامي دولت د ډلې هغه اداګانې رد کړې دي چې وایي د سوریې په ویاډې کې د روسیې څلور هلیکاپټر یو نور پوځي اکمالات تباه کړي دي د دفاع د وزارت بیان جنرال کوناشینکوف پرون د سه شنبې په ورځ وویل چې د روسیې دغه هلیکاپټر یو جټ الوتکې په سوریه کې د اسلامي دولت د ډلې په خلاف په جګړې کې کارول کیږي او هغه نه دی په نښه شوی کوناشینکوف د اسلامي دولت د ډلې اداګانې رد کړې او پروپاګنډې وبلل د امریکا یوې نړیوالې سټلایټ استخباراتي کمپنۍ چې سټرټفر نومیږي په سوریه کې د هغه هوایي اډې چې د روسیې عسکر استعمالوي عکسونه اخیستي دي چې ښایي دغه اډې ته سخت زیان رسېدلی دی خو د امریکا یو چارواکي امریکا غږ ته وویل چې هغوی داسې هیڅ ډول شواهد نه لري چې دغه دې د اسلامي دولت ډلې کړې وي کوناشینکوف وایي چې دغه سټلایټ یا سپوږمکۍ چې کوم عکسونه خپاره کړي دي هغه د سوریې د حکومتي او مخالفینو ترمنځ د ویجاړو شوو هلیکاپټرو دي د امریکا د جمهوری ریاست لپاره د دیموکرات ګوند یو کاندید برنی سندرز وایي چې په راتلونکو انتخاباتو کې باید دیموکراتان یو هدف ولري او هغه دا دی چې د جمهوری غوښتونکو د ګوند کاندید ډانلډ ټرمپ ته ماتې ورکړي پام وکړئ په واشنگټن کې د امریکا غږ د خبریال جیف کسټر رپورټ ته چې سید سلیمان شاهی تاسو ته دراوروي
دیموکرات ګوند ملي کمیټې د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د نهایي کاندید د ټاکلو لپاره به د ګوند په باصلاحیت هیئت کې د سناتور برنی سندرز پنځه استازي او د هیلری کلینټن شپږ استازي شاملي. برنی سندرز د دوشنبه په ماښام د ای پی خبری اژانس سره په یوې ځانګړې مرکې کې ویل،
If we are going to defeat Donald Trump, who in my view would be a disaster.
کومو واقعیان غواړو چې ډانل ترامپ تماتي ورکړو، دته ضرورت لرو چې ټول یو ځای سره کار وکړو او د هغه مخه ونیسو. زما په عقیده کې ډانل ترامپ د جمهور رئیس په توګه وټاکل شو یو ډیر غټ مصیبت به وي. زه خپل پوره کوشش کوم چې د کامیابی لارې ونیسم. زمونږ ون باید په دې خبره هم سم سوچ او فکر وکړي چې کوم یو کاندید کولای شي چې ترامپ ته په عمومي انتخاباتو کې ماتې ورکړي.
خبرونه ته ادامه ورکو. د ترکیه ولسمشر طیب اردوغان پرون د سه‌شنبه په ورځ خبرداري ورکړی دی چې ترکیه به د اروپایي اتحادیې سره د مهاجرینو په حق له شوې تړون نور عملی نه کړي تر څو اروپایي اتحاد ترکانو ته د سفر ازادي ورنکړي. اردوغان دغه سرګندونې په استنبول کې د ملګرو ملتونو د بشریت په حق له د غونډې په وخت وکړي. هغه ور چې د سوریې او عراق نه ترکیه او اروپا ته د مهاجرینو دراتګ مسلې ته پام پکار دی. هغه زیاته کړه چې کچری ترکانو ته اروپا ته د سفر ازادي ورنکړي شو نو د مهاجرینو په حق له به د ترکیه پارلمان هیڅ ډول پریکړه ورنکړي. د ترکیه د ولسمشر طیب اردوغان او اروپای اتحادیې ته دومره په سرګند ټکو کې خبرداري ورکول د دې ثبوت دی چې د دواړو ترمنځ اړیکې خړې شوې دي. او په نیویارک کې د تحقیقاتي ډلې سارنوال ویلي دي چې یو کس د اسلامي دولت د ډلې سره د مرستو په شکل نیولې دی. د هغه نه پاسپورت $3,600 او د اسلامي دولت ډلې بیرغ ترلاسه کړی دی. دغه تن چې سجمیر علي محمدي نومیږي پولیسو نیولی دی او د ضمانت حق به ونه لري. سارنوال برنډن کویګلی ویلي دي چې هغه د دغې سیمې اوسیدونکو ته خطر پیښوي او په دې اساس بغیر د ضمانت د حق ورکولو یې نیولی شوی دی. د قانوني ادارې کارکوونکي چې خپل پیژندګلوي پټه کړې ده سجمیر ته ځانونه د اسلامي دولت د ډلې د پلویانو په توګه معرفي کړی او هغه ورسره د نیم کال راهیسې مرسته کوله.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو سو اوریدل. په مکړی رپورت د ترکمنستان د وارداتي برېښنا د مسیر د څېړنې کمیسون وایي سالنګ د برېښنا د موضوع د غزولو لپاره مناسبه لار ده. د دغه کمیسون غړو چې د سې شنبې په ورځ د خپلو څېړنو پایلې اعلان کړې ویل د سالنګ له لارې د برېښنا د واردولو سروې او تخنیکي چارې په تیرو دوو کلونو کې ترسره سوي چې په اوس وخت کې د بدلون وړ نه دي. دغه کمیسون افغان حکومت ته وړاندیز کړی چې د سالنګ له لارې د برېښنا د لیږد چارې بیرته پیل او په همدې توګه د افغانستان د مرکزي ولایتونو او اوسیدونکو ته د برېښنا رسولو په برخه کې جدي اقدامات وکړي. د افغانستان ولسمشر د یو فرمان په صادرولو د دغه کمیسون وړاندیزونه منلي دي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې واوري.
لا ترکمنستان څخه د 1500 کیلو ولټ وارداتي برېښنا د مزو د مسیر په اړه د سیړنې او ارزونې ګمارل شوی کمیسون د سه‌شنبه په ورځ نو وخت د خپلو سیړنو پایلې اعلان کړې چې لمخې به د ترکمنستان 1500 کیلو ولټ وارداتي برېښنا مزي د سالنګ لاري کابل ته وغځول شي. دا کمیسون چې شاوخوا لس ورځې مخکې د ولسمشر غنی په فرمان جوړ شوی وو کابل ته د ترکمنستان د وارداتي برېښنا د پروژې اړوند ټول اسناد یې سیړلې دي. د دغه کمیسون غړي فیض الله زکی د سه‌شنبه په ورځ د کمیسون د سیړنو د پایلو د اعلان پر مهال ویل د افغانستان د برېښنا د ماستر پلان لمخې ټاکل شوی و چې د 1500 کیلو ولټ برېښنا مزید د بامیان لارې تیر شي، خو اوس چې دا مسیر بدل شوی نو دولت مکلف دی چې 240 کیلو ولټ برېښنا د بغلان ولایت له پلخمبري څخه بامیان ته ورکړي او د سالنګ لارې د برېښنا د لیک تدارکاتي چارې له تعلیق څخه وباسي.
په منظور حفظ منافع اولیای
هغه ول د هیواد د ملي ګټو د ساتنې لپاره د ملي یووالي ټینګولو او د افغانستان د ثبات لپاره د توتريخوالي او د ژبنیو او سمتی تقابل د مخنیوي لپاره د دې لپاره چې په یو تر سره شوی عمل کې ولاړیو او په تیر دوو کلونو کې له شمال څخه جنوب ته د سالنګ لارې د 1500 کیلو ولټ برېښنا د مزو د غزولو ټول تخنیکی او تدارکاتي پړاوونه تر سره شوی دي او د اړوندو سندونو له سیړلو څخه د ملي کمیسون د موندنو لمخې د دې پروژې تدارکاتي پړاوونه د تعلیق له حالت څخه وويستل شي. په کابل او یو شمیر ولایتونو کې د خلکو له اعتراضونو وروسته شاوخوا لس ورځې مخکې ولسمشر غنی د یو فرمان فرمان په صادرولو د برېښنا د 1500 کیلو ولټ پروژې تدارکاتي چارې د ګمارل شوی کمیسون د سیړنو تر پایه وزندولې. دغه کمیسون افغان حکومت ته وړاندیز کړی چې د 1499 لمریز کال د قوس تر میاشتې د برېښنا یو سب سټېشن د بامیان ولایت په مرکز کې جوړ کړي او دغه راز په همدې موده کې د 300 میګاواټ په ظرفیت د برېښنا یو شبکه د افغانستان مرکزی ولایتونو په ځانګړې توګه د بامیان ولایت 6000 کورنیو لپاره جوړ کړي. په همدې توګه دغه کمیسون له حکومت غوښتي چې تر راتلونکو شپږو میاشتو مرکزی ولایتونو ته د برېښنا رسولو بشپړ پلان جوړ او له خلکو سره شریک کړي. افغان ولسمشر د یو فرمان په صادرولو دغه کمیسون ټولې غوښتنې او وړاندیزونه منلې دي. د ولسمشر د ویان مرستیال سید ظفر هاشمی په نننۍ غونډه کې دغه فرمان د لوستلو پر مهال وویل د کمیسون د پریکړې له مخې به افغان حکومت د روان کال په سرطان میاشت کې له پل خمري څخه تر ارغندۍ پورې د 1500 کیلو ولټ برېښنا د لیک سیړنې پیل کړي او په همدې توګه به د بامیانو په مرکز کې د برېښنا د یو سب سټېشن د جوړولو چارې د 1499 کال د قوس میاشتې تر پایه بشپړې کړي.
امار شبکه توزیع برق در ولایت بامیان
هغه ول په بامیانو کې د 6000 کورنیو لپاره د برېښنا د وی شبکې جوړول د دې پروژې پیل به د روان کال د سرطان میاشت وي او پای به د 1499 کال د قوس تر میاشت وي. د مالیه وزارت مکلف دی چې د دې پروژې بودیجه تنظیم او د 1499 کال په نیمایي کې د ملي بودیجه د ارزونې په ترڅ کې د حکومت لخوا پارلمان ته وړاندې کړي.
طریق حکومت به پارلمان ارائه نماید.
لا تر اوسه معلومه ده چې دغه کمیسون د سیړنو پایلې او د افغان ولسمشر فرمان به د موتریزینو لپاره د منلو وړ وي او کنه، خو موتریزینو ویلي چې په دې اړه به خپل دریز د چهارشنبه په ورځ د یو خبری کنفرانس له لارې اعلان کړي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
په افغانستان کې د امریکا په خوانی سفیر شاغلی زلمی خلیلزاد وایي چې د پاکستان د نن د امریکا د بی پیلوټ الوتکې برید د امریکا په پالیسی کې د ستر بدلون مثال دی. شاغلی خلیلزاد د امریکا څخه غوښتي چې په پاکستان دی مالی او نظامی بندیزونه هم ولګوي. شاغلی خلیلزاد دا خبرې په کابل کې د امریکا ژغ د آشنا تلویزیون د خبریال رحیم ګل څاروان سره په مرکه کې کړی دی چې اوس به یې واوري. مرکه
ډاکټر صاحب، لومړی پوښتنه مې په داد چې د ملا اختر محمد منصور وژنه په پاکستان کې پاکستان په دې اړه شکایت کړی دی او ویلي چې دا د دوی د ځمکنۍ بشپړتیا په خلاف ده او د امریکا سفیر هم احضار کړی و، تاسو د پاکستان دغه موقف د ملا اختر منصور په تړاو باندې څنګه وینئ؟
زما په نظر د پاکستان شکایت دومره وزن نه لري، ځکه دوی په خپله هغه ګروپونه چې د افغانستان په ضد په جنګ مصروف دي دوی ته ځای ورکړی، د دوی سره همکاری کوي او دوم دا چې دا یو مهمه واقع او چې وشو یو دا چې یو نوی رهبر نو باید انتخاب وشي وګورو چې څه کیږي په دا کې، آیا داسې یو شخص انتخابیږي چې د سولې لپاره کار وکړي یا د پخواني سیاست ته دوام ورکړي. او دوم دا چې د پاکستان ته یو قوي سیګنال یا اشاره ده چې پس له دې نه امریکا هغه کار چې تر اوسه کړی نه و مخالفینو باندې حمله په بلوچستان کې اوس دا کار نه یوازې وشو بلکې پایده کې هم کېدای شي.
دا د امریکا په پالیسۍ کې تغییر په معنا باندې ویني، یعنی پاکستان د دین وروسته په پاکستان کې امریکا هر هغه څوک چې طالبان وي افغان طالبان وي دا به پرېښه کوي؟
دا یو مهمه تغییر ده په امریکا په سیاست کې او دا تغییر طرفدار یم. او زما په نظر دا قدم په پاکستان باندې فشار زیاده وی او امید داده چې نورو قدمونه هم پاکستان په ضد باید امریکا واخلي. اقتصادي کومکونه ټول باید پاکستان باندې قطع شي، نه یوازې مستقیم کومکونه د امریکا له خوانه بلکې غیر مستقیم د جهانی بانک او آی ایم اف له خوانه هم. او امریکا باید حاضر وشي چې امنیتی همکاری هم پاکستان سره طول بند کی او نور قدمونه د فشار پاکستان باندې باید هم حاضر شي چې نور قدمونه هم واخلي که په پاکستان سیاست کې تغییر نرازي.
د طالبان نو مشري ته څو کسان نوماندان دي ولکه چې طالبان لمین زبر راشي، ستاسو په فکر د ملا عمر د زوی راتګ امکان لري او که د سراج الدین حقانی د حقانی شبکې د مشر؟
زه په دا موضوع باندې کوم مخصوص تبصره نه لرم. د دې نمونه دی چې په مطبوعات کې ذکر شوې دي، په شمول د ملا یعقوب، د رامرزوی او د نور خلک سراج الدین هم دا یو مهمه مسله ده. وګورو چې سکیږي، لکه چې ما په خوا مو ویل، د انتخاب په خپل یو پیغام ولري چې او وګورو چې آیا که سراج الدین راشي دا معنا داده چې طالب هغه ګروپ چې بیا هغه سره پاتې کیږي یو تروریست ګروپ کیږي، ځکه چې د اقانی ګروپ خو دنیا امریکا به خصوص هغه د یو تروریست ګروپ بولي.
ورسته پښتانه ډاکټر صاحب د واسټ جرنال دی یو خبر پاړه باندې چې دوی ویلي چې د طالبانو هغه ډلې چې ترې جدا شوی وي امریکا متحده ایالاتو دوی ته پیسې ورکولې، تمویلولې تر څو له سولې سره یو ځای شي. تاسو دغه خبر څنګه وینئ؟
دا مونږ د کوم مخصوص تبصره نه لرم، زه په جریان کې نه یم، اما سوله کول آسان کار نه دی، ځکه چې جنگ هم مشکل کار دی، پیسې او کومکونو ته ضرورت دی. ځینې وخت یو سره یا یو ګروپ واړي چې سوله وکړي، د دوی امنیت مسئولیت چا اخلي، د دوی نورو ضرورتونه چې دوی لري هغه مسئولیت چا اخلي. اما زما په نظر امریکا او افغانستان باید حاضر وي چې هغه ګروپونه افراد چې غواړي سوله وکړي او خپل موقف تغییر راوړي، هغوی سره باید کمک وشي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو. او اوس په مکرې دی رپورټه. د امریکا د جمهوری ریاست لپاره د دیموکرات ګوند یو کاندید برنی سندرز وایي چې په راتلونکو انتخاباتو کې باید دیموکراتان یو هدف ولري، او هغه ده چې د جمهوری غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالد ټرمپ ته ماته ورکړي. پامکری په واشنگتن کې د امریکا ژغ د خبريال جیف کیستر رپورټ چې سید سلیمان شابه تاسو دروړوي.
په داسې حال کې چې د دیموکرات ګوند مشران د راتلونکو انتخاباتو لپاره ځان سمبالي او په خپلو پالیسیو باندې غور کوي، سناتور برنی سندرز چې یو وخت صرف 40 پوینټونه لرل، دا وخت د دیموکرات ګوند د مخکښ کاندیدې هیلری کلینټن سره تقریبا مساوي روان دی. دواړه ګوندونه په هرو څلورو کلونو کې یو وار د جمهوري ریاست لپاره خپل نهایي کاندید ټاکي. دواړه غیر سیاسي ګوندونه کوشش کوي چې د انتخاباتو نه مخکې د ګوندي کنوانسیونونو نه په استفاده د امریکا ولست خپل ټوله پالیسي او کړنلاره روښانه کړي. دیموکرات ګوند ملي کمیټې د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د نهایي کاندید د ټاکلو لپاره بعد د ګوند په باصلاحیت هیئت کې د سناتور برنی سندرز 15 استازي او د هیلری کلینټن شپږ استازي شاملې. څلور استازي به د دیموکرات ګوند د ملي کمیټې یا ډی این سی رئیس میرمن ډیبی شولز وټاکي. برنی سندرز د دوشنبه په ماښام د ای پی خبری اژانس سره په یوې ځانګړې مرکې کې ویل،
If we are going to defeat Donald Trump, who in my view would be a disaster.
کومو واقعن غواړو چې ډانل ترامپ تماتي ورکو دتا ضرورت لرو چې ټول یو ځای سره کار وکړو او د هغه مخاوني سو. زما په عقیده ک ډانل ترامپ د جمهور رئیس په توګه وټاکل شو یو ډیر غټ مصیبت به وي. زه خپل پوره کوشش کوم چې د کامیابی لارې ونیسم. زمونږ ون باید په دې خبره هم سم سوچ او فکر وکړي چې کوم یو کاندید کولای شي چې ټرمپ ته په عمومي انتخاباتو کې ماتې ورکړي. که زوم او یا هیلری کلینټن، زمونږ اصل کار باید دای چې ورسته مراجعه وکړو، خپل هدف او مرام ورته تشریح کړو او ملاتړ حاصل کړو. همدې ته دیموکراسي وایي. که زه یو چانه رائے غواړم، تر ټولو بهتره لارې دا ده چې خپل مقصد ته تشریح کم او قانع کم چې ما ته رائے راکړي. که زما په ځای میرمن کلینټن د ګوند کاندید ونومول شو، هغه باید همداغه کار وکړي. سندرز چې خپل ځان ته سوشالیست او دیموکرات وای، په ځوانه طبقه کې ډېر طرفداران پیدا کړي دي. هغه په خپلو پیغامونو کې زیاتره په دې تمرکز کړی، اقتصادي مساوات به رامنځته کړي، ځوانانو ته به موقع په لاس ورکړي چې په لږو پیسو لوړې زده کړې بشپړې کړي. د امریکا په سیاست باندې به د خودغرضو سرمایدارانو نفوذ ختموي، او هم به د مستحقو امریکایانو لپاره د ټولنیزو خدماتو لمنه پراخوي. خو وکتل شي چې د امریکا خلک د دغه دریو کاندیدانو له جملې نه کوم یو په راتلونکو انتخاباتو کې د بارک اوباما پر ځای د امریکا د نوي جمهور رئیس په توګه باندې ټاکي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په داسې وخت کې چې یونان خپل سرحدي کمپ تړي، مهاجر خپل خطرناک سفر ته دوام ورکوي. خبریال هنری ریجول په دې باره کې رپورټ راستولې دی، خو اوس پراسو و دې رپورټ ته چې یوه سل کلنه امریکایي میرمن چې له تیرو دیشو کلونو څخه د ځغاستو یا منډو وهلو لوبه کوي، د سلو مترو په لوبه کې یې لومړی مقام حاصل کړ او یو نوی نړیوال ریکارډ یې قایم کړ. پام وکړئ، د امریکا ژغ د تلویزیون د سپورتي چارو د خبریال مارتین سیکریټ رپورټ چې سید سلیمان شاه در اوروي.
دا سل کلنه امریکایي میرمنه چې اډا کیلینګ نومیږي تقریبا دیرش کلونه مخکې د منډې وهلو لوبه پیل کړې وه. هغې تیر هفته د پنسلوانیا د ایالت د پن ریلی په ښارګوټي کې د سلو میټرو د منډو وهلو په لوبه کې ګډون وکړ او لومړی مقام یې حاصل کړ. میرمن اډا کیلینګ ټوله مسافه په یوې دقیقې اول لسو ثانیو کې وهله او ځان یې ټاکل شوې لیکې ته ورسو. کیلینګ امریکا غږ ته وویل، ما چې تر اوسه پورې څه کړي دي د دې خبرې یو ښه ثبوت دی که یو څوک وغواړي چې خپل صحت بهتر کړي کولی شي چې هر څه حاصل کړي. زه د خپل ژوند په هره شیبه کې د خدای تعالی د نعمتونو شکر ادا کوم. میرمن کیلینګ ویل چې د منډې وهلو لوبه ما له خپلې مشرې لور او ټرینرې شیلې کیلینګ نه زده کړې وه. شیلې کیلینګ د خپلې مور په اړه وویل چې هغه د خپلې روغتیا او تندرستۍ د ساتلو لپاره ډېره خواري کوي. نه یوازې دا چې هر ورځ منډې وهي، په کور کې د وزنونو د پورته کولو اطمینان او ورزش هم کوي. میرمن اډا امریکا غږ ته وویل غواړي چې همدغه سي غښتلي وسي او بدن یې کمزورې نشي. په تمرین، تازه غله، تازه میوې او اصلي خواړه چې په فابریکو کې نوي پروسس شوي زما د ژوند معمول ګرځېدلی دی. اډا کیلینګ ویل اصل غایه او مرام مې دا دی چې په سل کلنۍ کې هم د منډو وهلو ریکارډ مې له لاسه ونه وځي.
او اوس په مکرې دی رپورټ په داسې وخت کې چې یونان خپل سرحدي کیمپ تړي، مهاجر خپل خطرناک سفر ته دوام ورکوي. خبريال هنری ریجول په دې اړه رپورټ راستولې دی.
د یونان چارواکو پرون د شنبه په ورځ د مقدونیا د سرحد سره له دومینی له کیمپ نه د زرګونو مهاجرو په انتقال پیل وکړ. دوی نورو دایمي کمپنو ته انتقال شلو چې د نننه په یونان کې جوړ شوی. ډیر مهاجر غواړي چې لویدیځ اروپا ته د ښه ژوند په لټه له غیر قانوني لارو نه خپل سفر ته دوام ورکړي. په دغه کم کې د 8500 مهاجرو په منځ کې نوي زیږیدلي ماشومان هم شته. د دغو ماشومانو پلرونو او میندو یو وخت د دې خوب لیده چې په لویدیځ اروپا کې خپل ماشومان لوی کړي. دوی اوس په زور بیرته یونان ته استول کیږي. د سوریا مهاجره عالیا محمد انوای،
انا بفکر انه هو ضاع مستقبله لانه
زما د ماشوم راتلونکو تباه کړی شوله. زه فکر نه کوم چې په دې حالت سره او له دې وضع سره چې موږ ورسره مخامخ یو هغه به آینده ولري. زه ځکه نا امید یم چې زما ماشوم په دارنګ شرایطو کې پیدا شو. دغه ماشوم په عذاب شوی دی او زه ورسره زوریږم. مقدونیا د مارچ په میاشت کې سرحد تړلی و، مګر مهاجرو په دې هیله خپل اوسېدلو ته دوام ورکوي چې ښایي یوه ورځ به دوی ته اجازه ورکړی شي چې خپل سفر ته دوام ورکړي. د مرستو د رسولو کارکوونکي نه وایي د ایډومینی کیمپ د مهاجرو د ناامیدۍ سمبول شوی دی. سیو د چلډرن موسسې غړی ډان اسټیوارت نه وایي،
they're worried that they might be forgotten, that the attention might dissipate, and it's really vital that as people are moved today we don't let that happen. It's really vital.
دوی اندیښنلري چې خای دوی یاد وستل شي او خای له پامه وغورځول شي، او دا واقعا مهمه ده چې په اوس وخت کې خلک په حرکت کې دي او موږ ورته اجازه نه ورکوو چې دا کار وشي. او دا واقعا مهمه ده چې موږ فشار ته دوام ورکړو چې د دې ډاډ ورکړی شي په دې وخت کې په یونان کې خلکو ته درست خدمتونه ورسیږي او د دې موقع ولري چې د دوی د سیاسي پناه غوښتلو اداوې ومنل شي. یونان په دې خبره ټینګار کوي چې د مهاجرو په استلو کې به د زور زیاتی نه کار وانخلي. چارواکي غواړي دغه کیمپ پاکړي او هغه سرک او د اورګاډي خط چې د اروپا سره نښلي بیرته پرانیزي. په یونان کې د اورګاډي د شرکت استازه آنا اساتا سی یوس ساپا کیدس وای
Μέσα γίνεται μια ήρεμη εκένωση. Ο κόσμος φεύγει μόνος του, δεν έχει ακόμα γίνει βία από τη δαμέσα.
Χαλακ παχπάλα χουάχα ζει αναμπέλε δένα και λοκουβένα καρουάχα στελέσει. Τσέσαι και ουσκή και χαγά το ουργάρι παρκαβούλδι και χαγά το κέμπι ο αμπάρχατα. مهاجر هغه کمپونو ته لیکدوله کېږي چې د شمالي خط سالونیکي په شاوخوا کې جوړ شوي دي، مګر د مرستو د رسولو کارکوونکي وایي دا د اوږدې مودې حل نه دی. جان استیوارت نه بیا وایي
Only a very small fraction of the number of people that the EU has pledged to resettle from Greece and Italy have actually been
اروپایي اتحاد ژمنه کړې ده چې ډېر کم هغه مهاجر مشته کوي. یونان او ایټالیا نه ورزي واقعا تر وسه پورې دوی مشته شوي دي، ځکه نو دا مهمه ده چې دا ښه کار نو ورکړي. ډېرو مهاجرو لویدیځ اروپا ته د رسېدلو هیله د لاسه نه ده ورکړې. د سوریا مهاجر مازن التهان وایي
I am staying here 3 months ago.
چې زه دلته اوسېږم او بل ګام به مې سربیا ته تلل وي، مګر په غیر قانوني لاره. تقریبا 200 مهاجر هر ورځ د سربیا پایتخت بلګراد ته رسیږي چې اکثره د بلغاریا په لاره ورځي. د هغو خلکو لپاره چې غواړي خپل ژوند قاچاقي ډلو ته وسپاري، دا لویدیځ اروپا ته د رسېدلو یوازنۍ لاره ده.
د مهمو خبرونو لنډیز اوري. په کابل کې د ناټو په مشرۍ د قاتم ملاتړ د قومندانۍ نه په خبر شوی یو بیان کې د ناټو سرمنشي سټولټنبرګ ویلي دي چې د طالبانو د مشر ملا اختر منصور د وژنې وروسته اوس د زمينه برابر شوې ده چې افغانان په خپلو کې کینی او د سوري خبرې پیل کړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي وایي چې د طالبانو د مشر ملا منصور د کورنۍ یو غړی د هغه د جسد ترلاسه کولو لپاره راغلی دی. د روسیې یو پوځي چارواکي د اسلامي دولت د ډلې هغه اداګانې رد کړې دي چې وایي د سوریې په ویاړې کې د روسیې څلور هلیکاپټرې او نور پوځي اکمالات تباه کړي دي. د امریکا د جمهوري ریاست لپاره ډیموکرات ګوند کاندید برني سانډرز وایي چې په راتلونکو انتخاباتو کې باید ډیموکراټان یو هدف ولري او هغه دا دی چې د جمهوري غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ ته ماتې ورکړي. د ترکیې ولسمشر طیب اردوان پرون د سه‌شنبه په ورځ خبرداری ورکړی دی چې ترکیه به د اروپای اتحادیې سره د مهاجرینو په حق له شوې تړون نور عملي نه کړي تر څو اروپای اتحاد ترکانو ته د سفر ازادي ورنکړي. اردوان دغه څرګندونې په استنبول کې د ملګرو ملتونو د بشریت په حق له د غونډې په وخت کړي دي. هغه وویل چې د سوریې، عراق نه ترکیه او اروپا ته د مهاجرینو د تګ مسلې ته پام پکار دی. او په نیویارک کې د تحقیقاتي ډلې څارنوال ویل دي چې یو کس د اسلامي دولت د ډلې سره د مرستو په شک کې نیولی دی. د هغه نه یې پاسپورټ $3,000 او د اسلامي دولت ډلې بیرغ ترلاسه کړی دی.
درنو اوریدونکو د خبرونې په پای کې پام وکړئ. د افغانستان د څو ښارونو د هوا حالات ته چې د سانتیګراد په حساب یې تاسو ته واورو. په کابل کې به نن اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 9 ټیټه 14. په کندهار کې به نن اسمان اوریځ وي، د تودوخه لوړه درجه 9 ټیټه 21. په هرات کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 18. په جلال آباد کې به هم نن اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 18. په غزنی کې به نن اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 28. په کندوز، خوست او مزار شریف کې به هم نن اسمان شین وي. په فراه کې به نن اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 30. او په هلمند کې به نن اسمان شین وي، د تودوخه لوړه درجه 23 ټیټه 24 اټکل شوی ده. په همدې سره درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي ژو. د درې خپرونې همکاران حاضر دي، په دوی کې به نسرین محمود عزیزي خپله خپرونه تاسو ته معرفي کړي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.